ورځ مو نیکمرغه.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. په لومړۍ نیمه کې د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه او مطالب اوریدل شي، او په دویم نیمه کې دوه ونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو وزانو خبرونه در تخبرو. کوربه مو زه محمد حدیث پردی سم د خبرونه پیل په خبرونو کوو. خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
د مشرانو جرګې رئیس وایي پاکستان غواړي د کاناډایي امریکایي کورنۍ د برمتیل قضیې سیاسي استفاده وکړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي د تیر کال په نسبت یې 350 میلیون افغانۍ زیات عواید راټول کړي. د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له ګڼې ګوڼې ډکې سیمې کې د بمي چاودنې له کبله د مړو شمېر 350 ته ورسېد. د مشرانو جرګې رئیس وایي پاکستان غواړي د کاناډایي امریکایي کورنۍ له قضیې څخه په ګټه اخیستنې د ځان په وړاندې د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. فضل هادي مسلمیار نن د دې جرګې د عمومي غونډې په څنډه کې وویل،
کاناډایي او امریکایي ماشومان او ښځه او خاوند ته ډېر بخوانه زموږ ځمکه او بعضې عجیز د تعلیم په نوم مزدوران د دوی لپاره وسیله وګرځېده. اوس د پاکستان په وړاندې خصوصا غربي نړۍ او امریکا بل نظر لري، وغوښتل چې څنګه وکولی شي دا پاڼه بدله کړي.
د چهارشمې په ورځ چې کله په کورمه ایجنسۍ کې دغه کاناډایي خاوند او امریکایي میرمن یې له دریو ماشومانو سره د برمته کوونکو له منګلو خلاص سوه، د امریکا ولسمشر د پاکستان ستاینه وکړه. دغه جوړه چې ویل کېږي په افغانستان کې د حقنی شبکې له خوا تشتول شوې وه، له 2012 میلادي کال راهیسې په بند کې وه. د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي په دې ولایت کې په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 11 نور ټپیان دي. دغه دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دغه وسلوال په مرکز لشکرګاه نادلي او کجکي ولسوالیو کې وژل سوي. بلخوا د 215 میوان قلو اردو درستیزوال ډګروال اصحاب الدین روشن نن ازادي راډیو ته ویل په نادلي ولسوالۍ کې پیل سوي عملیات په شدت روان دي.
د ولسوالۍ هغه اصلي لاره چې پوخ ډمبر دی دا مو خلاصه کړه ده، او دښمن ته مو ډېر درانه تلفات واړوله. د افغان ځواکونو تلفات پزل د خدای د هیڅ نه لرو، فقط زمونږ درې سرتیري ډېر ساتي زخمي شوي دي، هغه په لومړۍ ورځ باندې.
خو د وسلوالو طالبانو یو ویان د لشکرګاه په درېیمه حوزه او ناوې ولسوالۍ کې د څلورو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د پوستي خدماتو په برخه کې خدمات پراخ او عواید زیات سوي دي. د دې وزارت سرپرست وزیر شهزاد ګل آریوبی نن په کابل کې د پوست نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته ویل، سږکال افغان پوست تقریبا 800 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي.
سکل تقریبا 800 میلیون افغانۍ د افغان پوسټ نه اوایل شوې دي. همدغه رقم ته د خصوصي سکتور نه کدوې دی اوایل هم ورسره جمع کوو، غم زیاتېږي. ان شاء الله کوشش کوو چې نورم د خدمات شهروندانو ته وړاندې کو خی کو.
سرپرست وزیر وایي اوسنی اوایل د تیر کال په نسبت 350 میلیون افغانۍ زیاتوالی شي. د پاکستان پوز وای په کورمه ایجنسی کې په بمی چودنه کې څلور پوزیان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. پوز په اعلامیه کې ویلي خرلاسي سیمې ته نږدې دغه بمی چودنه نن سوي ده. ځینو امنیتي چارواکو چې نمونه نه داخل سوي ویلي په دې حمله کې څه باندې درې بمی چودنه سوي. د دې حمله مسولیت پاکستانی طالبانو منلای دي. د فرانسې خبری اژانس ته ځینو چارواکو ویلي په وژل سو کې د سرحدي ملیشه ځواک غړي شامل دي. دغه دفتر په ډیره په یو خبره پاڼه کې ویلي دا به می چاودنې په هغو امنیتي سرتیرو سوي چې په سیمه کې د ترهګرو له منګولو د ژغورل سوي امریکایي کاناډایي کورنۍ د تښتونکو د سهولتکارو د لټون لپاره په تلاشي بوخت وه. د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه کې د بمي چاودنې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 350 ته ورسېد. پولیس وایي له یوه هوټل د باندې په یوه لارۍ کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په پرونۍ چاودنې کې په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. د سومالیا چارواکي وایي لږ تر لږه دوه نور کسان د ښار په مدینه سیمه کې په دویمه حمله کې وژل سوي. د موګادیشو د مدینه روغتون رئیس محمد یوسف حسن رویټرز اژانس ته وویل،
هغه څه چې پرون پیښ شول د نه منلو دي. تر دې مخکې د داسې وضعیت شاهد نه وم. مړی هم له شماره وتلي، مړی سوځېدلی و چې چا نه شوای پیژندلی.
که څه هم د دغو بمی حملو مسؤلیت چاندې منلي، خود سومالیا حکومت په القاعده پورې تړلې سختریزي ډله الشباب په دغو حملو کې پلاس درلودلو تورنه کړې ده. بلخوا په کالیفورنیا کې د اورلګیدنې په پیشه کې د مړو شمېر 30 ته ورسېده او په لسګونو کسان لا هم ورک دي. دا د امریکا د دغه ایالت په تاریخ کې د اورلګیدنې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل سوې ده. مقامات ویلي چې 300 کسان له درکه دي، خو دوی هیله ښولې چې له دې جملې به ځینې کسان عمومي ویل سوي چې د اورلګیدو له کبله څه باندې 100,000 کسان نورو سیمو ته کډه سوي. سټیسي میتسن چې د اورلګیدنې له ساحې ایستل سوي وایي کور او پلورنځی د اورلګیدنې ساحې ته نږدې دي. هغې د چین نړیوالې ټلویزیوني شبکې ته وویل:
I mean I'd be more heartbroken if my store
دا به ډیر دردون کی وی که زما پلورنسی یا هم کور د ور خوراک شي. مونږ په خپل پلورنسی کې کارکون کې لرو. دا د خلکو د راټولېدو ځای دی.
د کالیفورنیا د ځنګلونو د ساتنې او اوروژنې ادارې پرون ویل د اوروژنې شاوخوا 10,000 کارکون کې هڅه کوي په ځنګلونو کې هغه اور مړ کړي چې لیوی اونۍ راهیسې بل دی. او نن په اتریش کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. په دغو انتخاباتو کې محافظه کارو شي اړخې ګوندونو د دغه هیواد مرکزي کڼې اړخې مشرتابه چلنج کړی. نظر پوښتنې ښیي چې د بهرنیو چارو د وزیر سباستین کورز د خلکو محافظه کار ګوند تر نورو مخکې دی. کورز 30 کلن دی چې په مې میاشت کې د خلکو د محافظه کار ګوند مشري واخیسته. د ازادۍ شي اړخې ګوند او سوسیال ډیموکراتان د دویم مقام لپاره مبارزه کوي. د پلازمینې ویانا اوسیدونکي ګونتر پولک رویټرز اژانس
موږ باید د حقیقت ته ځانونه چمتو کړو چې ټول شیان د اوس په څیر سم نه پاتې کیږي، ځکه نو داسې سیاستوالو ته اړتیا لرو چې دا مسایل سنبالولی شي.
کورز ژمنه کړې چې په اتریش کې به د مهاجرت د محدودیت لپاره کار کوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام کې هم اوریدلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي: د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت د سرچینو هغه ادعا چې ګواکې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه ملاتړ کوي رد کړه.
داعش د خط ناغي خواته په پاکستان کې و او د پاکستان نه راځي دلته افغانستان ته د خط نه تیریږي.
په دې اړه د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون له یو غړي سره هم غږېدلی و. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اتحاد او کوکنارو کښ سره د مبارزې لپاره 15 کلنه ملي پالیسي جوړوي.
دا تګلارې به د پالیسي به د راتلونکي 15 کلو لپاره وي.
د کابل امنیتي مسؤلین وایي تېره شپه د دې ښار په 15 حوزې اړوند سیمه کې له چاودېدونکو موادو ډک یو مازدا ډوله لارۍ نیولې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ، په داسې حال کې چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره له ټول پوښتنې وروسته په دې سیمه کې حالات کړکېچن دي. د عراق دولتي ځواکونه او کورد پشمرګه په کرکوک ولایت کې یو بل ته لاس په ماشه ولاړ دي. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې درته خپروو. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته: د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت د سرچینو هغه ادعا چې ګواکې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه ملاتړ کوي ردوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي په افغانستان کې له داعش څخه پاکستانی کړۍ ملاتړ کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره په مستقیم ډول په افغانستان کې له داعش څخه ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نیوز انټرنیشنل پاکستان په نوم ورځپاڼې د پاکستان د دفاع وزارت د ځینو سرچینو په حواله ویلي د امریکا، انګلستان او هند په ګډون د ځینو هیوادونو استخباراتي ادارې له داعش څخه په افغانستان کې ملاتړ کوي. اکرام الله اکرامي په اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت هغه ادعا ردوي چې په افغانستان کې له داعش ډلې نه د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي بنسټونه ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یک شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې ډېرې جنګیالي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې جنګیږي د اورکزیو له قوم نه دي او له پولې غاړې له پاکستان نه افغانستان ته راځي.
داعش په افغانستان کې یا کومه بله تروریستي ډله په افغانستان کې دا ټول دنیا ته معلومه ده چې د امریکا متحده ایالاتو یا د هند حکومت یا د انګلستان د حکومت لخوا نه حمایه کیږي. تاسو پوهیږئ چې داعش د خط ناغي خواته په پاکستان کې و او د پاکستان نه راځي دلته افغانستان ته د خط نه تیریږي.
د پاکستان د نیوز انټرنیشنل په نوم رسپانې اوسوس د پاکستان د دفاع وزارت د ځینو سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي داعش په پاکستان کې فعالیت نه لري او د ځینو هیوادونو استخبارات په افغانستان کې له دې ډلې ملاتړ کوي. رسپانې د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د امریکا سی آی آی، د انګلستان ایم آی شپګ او د هند آر آی ډبلیو استخباراتي بنسټونه په افغانستان کې د داعش ډلې ملاتړ کوي. سرچینې رسپانې ته ویلي دوی په دې باور دي چې یو شمېر استخباراتي سازمانونه د چین او پاکستان د اقتصادي اړیکو د سبوتاش په هدف غواړي په بلوچستان کې مداخله وکړي. داعش ډلې کلونه مخکې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سر پورته کړ او هغه مهال افغان چارواکو ویلي و چې په پاکستان کې ځینې کړۍ له دغه ډلې ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و دغه ډله چې په خواهش شمیر زرګونه تنو ته رسیده د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سلګونو ته رسیدلې ده، خو اوس په یو شمیر شمالي ولایتونو لکه جوزجان، سرپل او بدخشان کې هم د سیمه ییزو چارواکو کولخوا دغه ډلې د فعالیت خبرې کیږي. د چارو یو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې د پاکستان استخباراتي سازمان آی ایس آی په افغانستان کې دغه ډلې ملاتړ کوي. له دې ډلې جاوید کوهستانی وای مخکې تر دې د پاکستان په مرسته یو شمیر افغان او پاکستانی جنگیالي د عراق او سوری جنگ ته هم استول شوی دي.
یو شمیر افغان جنگیالي او پاکستانی طالبان د داعش ډلې د فعالیت په پیل کې عراق او سوریه ته تللي او د پاکستان تر څارنې لاندې په مستقیم ډول په الوتکو کې لومړی سعودي عربستان او بیا عراق او سوریه ته انتقال شوي او هلته جنګېدلې دي. یو شمیر بیرته راستانه شول چې په هغوی کې طالبانو د داعش جنډه پورته کړه. په افغانستان کې له دغې ډلې کسانو عبدالرؤف خادم هم و.
د دانه ردوي چې ښایي په یو شمیر نورو هیوادونو کې ځینې نورې کړۍ له داعش ډلې ملاتړ وکړي. پاکستان تر دې مخکې له ترهګرو ډلو نه د ملاتړ خبره په وار وار رد کړي، خو ښاغلی کوهستانی وایي دغه ډله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په مستقیم ډول د پاکستان استخباراتي سازمان تر دستور لاندې ده.
د اکرام الله اکرام راپور ته غوږوي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د داعش په اړه د پاکستان د حکومت او دغه هیواد د رسنیو وروستۍ څرګندونو هدف د نړیوالو پام بل خواته اړول دي. دغه جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي نواب منګل ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د جنګیدونکو داعش ډلې په ترکیب کې تر ډیره پاکستانیان شامل دي. له ښاغلي منګل سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړي.
پاکستان حکومت او استخبارات دوامدار کوشش کړی دی چې کله چې دوی په سیمه کې په سیاسي ډګر کې د ځنستون سره مخامخ کی زر پالیسۍ ته تغییر ورکوي او داسې حرکتونه اجرا کوي چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ ابرقدرت هیوادونو ته یو بل شکل د وضع تشریح. نو بینان پاکستان د څه څرګندونې چې د حکومت لخوا شوي وي او د ورځپاڼو راخیستې وي زه بې بنیاده بولم. هیڅکله د افغانستان حکومت او په خاصه توګه امریکا دا کوشش نه لري چې داعش دې وغځوي. دوی تعهد کړی دی چې د طالبانو او د داعش په مقابل کې وجنګېږي او طالبان او داعش له منځه ویسي. بینن دوی هماغه یو سیاسي حرکت کړی دی چې د نړیوالو او د ځینو هیوادونو فکر بدل کړي، ځکه چې دوی په نړیواله سطح کې یو د انزوا حالت کې قرار لري. بینن زما په نظر دغه څرګندونې د دوی د څرګندونې د فکرونو اړول دي، بل کوم هدف نه لري.
تاسو معلومات څه ښایي چې اوس په سیمه یا په ځانګړې توګه په افغانستان کې داعش د پرمختګ په حال کې ده، ځپل شوی ده او د له منځه تلو په حال کې دي؟ تاسو معلومات څه ښایي؟
زما په نظر داعش په افغانستان کې څه موده وړاندې رشد کړی و، اما اوس په حالت کې د ځپلو په حالت کې دی. په ډېرو ولایتونو کې ځپل شوی دی، لکه په ننګرهار کې او همدارنګه په کونړ کې، په کندوز او فاریاب خواته. لکه کوم هدفونه چې دوی درلودل هغه هدف ته دوی ونه رسېدل. زه فکر کوم چې حکومت د افغانستان وسلوال ځواکونه د نړیوالو نظامي همکاري سره کولی شي چې داعش له منځه ویسي. زه فکر کوم چې پاکستان په دغسې شرایطو کې دغسې موضوعګانې یادول دا اوبو خړول او میانو نیول.
منګل صاحب، د داعش په ترکیب کې هغه جنګیالي چې په افغانستان کې جنګیږي تر ډیره زیات د کومو هیوادونو اوسیدونکي دي؟
زما په نظر په داعش کې زیاتره جنګیالي د پاکستان دي، د منځنۍ اسیا هیوادونو لکه تاجکستان، د ازبکستان، قرغزستان، دغه هیوادونو، اته پر ننګرهار کې چې وژل شول، اته د چین هیواد، اته د هندوستان کړي د ولایت اوسیدونکو. زه فکر کوم چې عربانو په دې کې شتون لري، خو دا ټوله زمينه بستر د پاکستان هیواد ورته برابرې.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون لغړی نواب منګل سره زموږ د همکار رحمت الله افغان راکېته غوښوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د اعتیاد او کوکنارو د کښت سره د مبارزې 15 کلنه ملي پالیسي جوړوي. د یاد وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قائم د یکشنبې په ورځ دغه پالیسۍ په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل، نوې ستراتیژي د نوو اړتیاو له مخې جوړیږي چې څلور ستر اهداف تعقیبوي، خو د چارویو شمیر کارپوهان او ځینې عام وګړي یوازې ستراتیژي او پالیسۍ حل لاره نه ګڼي او وایي حکومت باید په دې برخه کې عملي اقدامات ترسره کړي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپور لري.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق، استعمال او په ضررونو د پوهاوي د څلور کلنې پخوانۍ پالیسۍ وخت پوره شوی، د دغو هیواد د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د شته اړتیاو په پام کې نیولو سره د نوې پالیسۍ د جوړېدو خبره کوي. د یاد وزارت چارواکي چې د ښیلو نورو ادارو سره یو ځای د دغې ستراتیژۍ په جوړولو لګیا دي وایي د مخدره موادو اړوند ستونزې د پخوا په پرتله ډېرې شوې دي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قائم د یکشنبې په ورځ رسنیو تو ویل یاده پالیسی تر راتلونکو یوه میاشتې پورې بشپړیږي.
دا تګلارې به د پالیسی به د راتلونکو 50 کلو لپاره وي چې په هغه کې به د احتیاط په برخه کې او په څلور مختلفو برخو کې چې آگاهي به څنګه کوو، مکاتبو کې، په پانتونونو کې به څنګه رسېږو، جلوګیری به څنګه کوو، ځکه هغه ورزش شو علما رول او دا څنګه چې هغه ځوانان دي دین جلوګیری وسې دي مخ را نوړي په روغ دي احتیاط، تداوی به څنګه کوو، او په آخري قدم کې چې یو ورته تداوی ستراغې ورسته خدمات به څنګه رسوو.
دا په داس حال کې راځي د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو لمخې دا وخت د افغانستان په زورګونو جریب از مکه کوکنار کرل کیږي او د ټول نفوس 3.5 میلیونه وګړي له نشه یي توکو اغیزمن دي. یاد وزارت وایي تیرو ستراتیژیو هم د پام وړ نتیجه ورکړې او له همدې امله اوس روږ د کسانو ته د رسېدو کچه او عامه پوهاوی ډېر شوی دی. عام افغانان د نشه یي موادو تولید، قاچاق او د روږ د کسانو شمیر ورځ تر بلې ډېرېدونکی ګڼي. وایي د حکومت ستراتیژیو او پالیسیو په دې برخه کې کومه نتیجه نه ده ورکړې. له ډلې یې دوه تنو کابل ښاریانو محمد نادر او شاکر احمد ازادي راډیو ته وویل،
والا نن سبا چې موږ ګورو دغه مشکل خبر هم دی، مشکل خبره ده. دا حکومت کې ډېر کسانان دي چې صادق نه دي په خبرو، په عمل معلوم نه ده، خبرې کوي اما ورپسې نه ګرځي. خدای دې همت ورکړي دي ته چې دا خبرې پسې وګرځي
او خپل یو پلان جوړي او بیا هغه تطبیقی نه په خپل پوه شولې. نو د دې لپاره کدي خپل وګواړي نو دا پوره د مواد مخدر دغه نه وړي شي نه منځه پوه شو.
له دې سره د چارو کار په ګلباس خان وایي اړتیا ده چې په جوړېدونکي پالیسۍ کې پخوانۍ ټول نیمګړتیاوې رفع شي او نوي هغه د تطبیق وړ وي. نوموړی وایي افغان حکومت باید دا موضوع جدي ونیسي، ځکه په خبره یې که جدي ونه نیول شي د مخدره موادو زیات کښت او استعمال هم دغه هیواد له ناورین سره مخ کولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل امنیتي مسولین وایي تیره شپه د دې ښار په 15 حوزې اړوند سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک یو مازدا ډوله لارې نیولې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ سرپرست سالم احساس د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د پیښې سره د تړاو په تور یو تن هم نیول شوی. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د پولیسو دا سره لاسته راوړنه ستایي، خو وایي کابل ته ټولې فرعي لارې باید تر امنیتي پوښښ لاندې ونیول شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په یو بل راپور کې.
د کابل امنیتی مسولین وایي د یوې ډېرې خطرناکې موټر بم حملې هڅه یې شنډه کړې ده. د کابل د امنیه قمندانې سرپرست سالم احساس د یکشنبې په ورځ هغه مازدا ډوله لارې موټر چې 2500 کیلوګرامه بیلابیل ډوله چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو او غوښتل یې په کابل ښار کې خونړۍ چاودنه وکړي خبریالانو ته وښود. ښاغلي احساس وویل لومړني معلومات ښیي چې په چاودیدونکو موادو بار دغه موټر په حقاني شبکې پورې اړه لري. د کابل د امنیه قمندانې سرپرست غشان وویل چې په دې موادو کې 200 کیلوګرام امونیم نایتریت چې په چاودونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، له باروتو ډکې 28 بوشکې او دوه پخوانی نیپال بمونه ځای پر ځای شوي وو.
البته دا موضوع به د سیړون په جریان کې روښانه شي چې د دوی اصلي هدف کوم ځای وو. متاستول چې په لمرنوې اطرافونو کې ول شي و چې د دغه حمله پلان جوړونکې د حقانی شبکې غړی ملا انس وو. کله چې سیړون بشپړ شي تاسو به په اړه معلومات درکړو.
د وای موټر چلوونکې نیول شوی او سیړنې ترې روانې دي. د کابل د امنیت قومندانې د معلوماتو لمخې دغه چاودیدونکې مواد د لوګر د دروازې لاري کابل ښار ته رانه نوستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د جوزا په لسمه د کابل ښار زنبق سلور لارې ته سیرمه په یو ټانکر بم چاودنه کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. که څه هم د کابل په سلورو لویو دروازو کې د سکن یا تلاشۍ پرمختللي ماشینونه نصب شوي، خو پوښتنه دا ده چې وسلوال مخالفین څنګه وتوانېدل چې کابل ښار ته له چاودیدونکو موادو ډک موټر داخل کړي. یو شمېر امنیتي کارپوهانې لاملونه په امنیتي لیکو کې اداري فساد، د سکن د ماشینونو لپاره د مسلکي پولیسو نشتون، په حکومت کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ، وظیفوي غفلت او کابل ته په فرعي لارو تګ راتګ په ګوته کوي. له دې ډلې محمد انور سلطانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
دښمن د هر لار نه استفاده کوي، د تور شور استفاده کوي، د وکیل د موټر نه استفاده کوي، د وزیر او د موین د موټر نه استفاده کوي، استخباراتو د ګارد نه استفاده کوي. دښمن خو دښمن دی، شماوته پرون تعریفاو نن دا دښمن نړیوال رنگ لري. په ډیرو قوي لاسونو باندې د دې وطن
خاغلی سلطانی وای حکومت باید کابل ته په غزیدلو ټولو فرعي لارو خپل اثار زیات او د خونړۍ او تروریستي پیښو په مخنیوي کې کشفي او استخباراتي ارګانونه خپل مسولیت په ښه ډول ترسره کړي.
د پوسټ نړیوال ورځ د افغانستان د مخابراتو وزارت لخوا ونمانځل شو. د مخابراتو وزارت چارواکو په دې مناسبت په جوړه شوې ناسته کې ویل په هیواد کې د افغان پوسټ ترڅنګ د پوسټ یو شمېر افغان خصوصي شرکتونه د پخوا په نسبت فعال شوي چې هم خلکو ته خدمات وړاندې کوي او هم د دولت عواید په کال کې سباندې 800 میلیونه افغانیو ته رسیدلی. کارپوهان وایي سره له دې چې دغه سکتور ته لږه پاملرنه شوې او نامنی د فعالیتونو مخه ډپ کړي، خو د ټولنې د نورو اړتیاو په څیر پوسټ هم یو اړتیا ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي له 2001 میلادي کال وروسته د پوسټ سکتور ته د حکومت د پاملرنې له امله په پوستي چارو کې د پرمختګونو ترڅنګ یاد سکتور د دولت عواید هم لوړ کړي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر شهزاد ګل آریوبی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د پوسټ د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل هسې تیزی شوي چې د حکومت د جوړو شوو پلانونو له مخې د هیواد پوستي سیستم معیاري، خوندي او ګړندی شي.
سږ کال تقریبا 800 میلیون افغانۍ د افغان پوسټ نه عواید شوي دي. همدغه رقم ته د خصوصي سکتور نه که دوی د عواید هم ورسره جمع کړو نو غم زیاتېږي. انشاءالله کوشش کوو چې نور هم دغه خدمات شهروندانو ته وړاندې کو، خی کو او دغه سیستم باید آنلاین کو چې خلک کولی شي خپل پوسټ ورکې بیا هغه وګوري چې د چیرته رسیدلی دی، ورک نشي، مشکل پکې پیدا نشي، خاصه توجه ورته کړی دی.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال دغه عواید 450 میلیونه او دوه کاله مخکې 150 میلیونه افغانۍ وو. په افغانستان کې د پوسټ لومړني خدمات د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول. هغه وخت دا خدمات په عنعنوي ډول په لږو امکاناتو او ځنډ سره خلکو ته رسیدل، خو د وخت په تیریدو سره پرمختګ وکړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو وویل افغانستان د پوسټ د نړیوالې ټولنې په 200 غړو کې شامل هیواد دی چې اوس مهال د یو شمېر نړیوالو پوستي شرکتونو سره اړیکې او معاملې لري او له هیواده بهر هم خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر پوهان وایي سره له دې چې د افغانستان پوستي سکتور ته د دولت لږ پام، نامنی او د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ د هیواد پر پوستی فعالیتونه وړ اغیز کړی، خو پوست د ژوند په ورځنیو فعالیتونو کې مهم ځای لري. د دغو کارپوهانو له ډلې ماتیولا خروټی ازادي راډیو ته وویل
د پوسټ خپل خاص اهمیت لري، حتی په نړیواله سویه به یو ورځ په نامه د روز بین المللي پوسټ هغه تجدید کیږي. نو بلان داسې ویلی سو چې د جامې یګانه ضرورت نورو ضرورتو په څنګ کې پوسټ پارسل هم دی.
اوس مهال په افغانستان کې د افغان پوست د دولتي شرکت ترڅنګ یو شمېر خصوصي پوستي شرکتونه هم فعال دي چې په یاده برخه کې په میلیونونو ډالره پانګونه کړې، په هیواد کې دننه او بهر پوستي خدمتونه رسوي او ویل کیږي چې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابرې کړې دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر منوریدونکو، اوس هم له سیمه او نړۍ څخه د مطالب راخلو. د کورمې ایجنسی په قبایلی سیمه کې پر پاکستانی پوځیانو چاودنی شوی چې په نتیجه کې د یو پوځي افسر په ګډون څلور پوځیان وژل شوی او درې نور ټپیان شوی دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان پولیس سیرما د کورمې ایجنسی په قبایلی سیمه کې د پاکستان پر ملیشه ځواکونو چاودنی شوی چې د چارواکو په وینا هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کورمې ایجنسی ځای چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ د ایجنسی په کرلسۍ سیمه کې پر ملیشه ځواک پرله پسې درې چاودنې شوي چې په نتیجه کې دغه ځواک د یو افسر په ګډون څلور پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې پر ملیشه ځواک لومړۍ چاودنې دوه پوځیان وژلي او یو ټپي کړی و چې تر لومړۍ هغې وروسته په هماغه ځای کې یوه بله چاودنه کې یو بل پوځ ژوبل شو. چارواکي وایي چې تر دوو چاودنو وروسته چې کله نور سرتیري د پیښې ځای ته ورغلل نو درېیمه چاودنه پرې وشوه چې د یو افسر په ګډون پکې دوه نور پوځیان هم ووژل شول او زیاتوي چې په پیښه کې ټپي شوي پوځیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. له بلې خوا به د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر په کورمې ایجنسۍ کې پر ملیشه ځواکونو د چاودنو او د څلورو هغو د مړینې پخلی کړی دی. دغه دفتر په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دا بمي چاودنې پر هغو امنیتي سرتیرو شوي چې په سیمه کې د ترهګرو له منګرو د ژغورل شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د تختونکو د سهولت کارو د لټون لپاره پر تلاشي عملیاتو بوخت و. امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړې، تلاشي عملیات یې کړي، خو د چا د نیولو په تړاو یې لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. خرلاسۍ د پاره کورمې سیمه ده چې افغان پولې ته نږدې پرته ده او د سیمه کې تر دې مخکې هم په ورته پیښو کې ګڼ حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په کورمې ایجنسۍ کې پر پاکستاني ځواکونو دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی دی.
په داسې حال کې چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره له ټول پوښتنې وروسته په دې سیمه کې حالات کړکیچن دي. د عراق دولتي ځواکونه او کرد پشمرګه په کرکوک ولایت کې یو بل ته لاس په ماشه ولاړ دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
کرد قمندانان وایي د حکومت هغه مهلت یې رد کړی دی چې ویلي و پیشمرګه ځواکونه باید تر نن سهار وختي پورې د داعش ډلې پر ضد د جګړې په ډګر کې له خپلو پوستو په شا شي. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي زغروال ګاډي چې د عراق ملي بیرغ پرې رپیږي نن کرکوک ښار ته نږدې د سیند پر غاړه د امنیت لپاره درول شوي و. له بلې خوا پیشمرګه ځواکونه په داسې حال کې لیدل شوي دي چې د کردانو بیرغ ورسره و او خپل سنګرونه په کانکریټي بلاکونو پیاوړي کول. د پیشمرګه یو قمندان ویلي چې دوی ټول تدابیر نیولی دي او د اړتیا په صورت کې هر اقدام ته چمتووالی لري. خو د عراق یو پوځي افسر فرانس پرسته وویل چې دولتي ځواکونه ځای پر ځای ولاړ دي او قمندې ته سترګې په لاره دي. کرکوک د کردستان له سیمې چې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه پکې وشوه بهر پروت دی، خو په 2014 کال کې وروسته له دې چې د عراق دولتي سرتیری د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو په نتیجه کې له دې سیمې ووتل نو د کرد پیشمرګه ځواکونو یې ځای ونیو. او همدا ځواکونه وو چې د داعش ډلې پر وړاندې د دې سیمې د تیلو د پراخو زیرمو دفاع وکړه. خو اوس زرګونه عراقي ځواکونه چې زغروال ګاډي ورسره دي او د ایران پلوي شیا ملیشیا ملاتړ کوي د کرکوک پر شاوخوا راټول شوي دي. هم کرد او هم عراقي ځواکونه د امریکا متحدان دي او له دواړو سره امریکایي پوځي سلاکاران کار کوي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دي چې په دواړو خواوو کې شامل امریکایي سلاکاران د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. ښاغلي ماتیس ورمه ورځ خبریالانو ته وویل چې د امریکا پوځ به هر څه داسې سم کړي چې د دښمن په ګټه څه له لاسه ونه وځي. ماتیس زیاته کړه دلته ټول د اسلامي دولت ډلې د ځپلو پر کار متمرکز دي او موږ نشو کولی چې اوسمهال د یو بل پر وړاندې ودرېږو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي چې له خپلو کرد هیوادوالو سره به جګړه ونه کړي.
اوس هم د آیا پوهیدی له لړۍ څخه یو مطلب څیړونکو د انسان د ګوتو په نښو کې د موجوده موادو د موندلو لپاره نوې طریقه کشف کړې چې په مرسته یې آن د مجرم جنسیت هم پیژندل کېدی شي. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
څیړونکو د انسان د ګوتې په نښو کې د موجودو موادو د موندلو لپاره نوې طریقه کشف کړې چې په مرسته د مجرم حتی جنسیت هم پیژندل کېدی شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې دا طریقه د بریتانیا د شیفیلډ پوهنتون څیړونکو کشف کړې ده. د راپور پر اساس دا طریقه له پولیسو سره مرسته کوي چې نه یوازې د مجرم جنسیت وپیژني بلکې څه چې خوړلي او نور جزئیات هم ترلاسه کړي. د چېړونکو په وینا دا طریقه د جرم د کولو په محل د مجرم د روحي وضعیت په اړه دقیق معلومات ورکوي. د دې چېړنې سرچېړونکی ډاکټر سیمونا فرانسی وایي چې د ګوتې په نخه کې د وګړي خوله موجوده وي چې دا ماده د انسان د بدن مالیکولونه لري، نو زیات معلومات ورڅخه ترلاسه کیدی شي. ساینسپوهان له 2012 میلادي کال راهیسې له پولیسو سره یو ځای په دې ټکنالوژۍ کار کوي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د خبرونې د لومړۍ نیمایي پای ته نږدې یو. د نننۍ خبرونې د سر موضوع مو دا و چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزارت د سرچینو حق ادا چې ګواکې د امریکا، انګلستان او هند استخباراتي ادارې له داعش څخه ملاتړ کوي، دغه موضوع یې رد کړې وه. وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. صالح محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی پاکستان غواړي له برمتې د کاناډایي امریکایي کورنۍ د خوشې کېدو له قضیې په ګټه اخیستو د ځان په وړاندې د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. فضل هادي مسلم یار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې دا څرګندونې وکړې. د هلمند مطبوعاتي دفتر وی په دې ولایت کې په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې 15 وسله وال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. دغه دفتر په ویلیام کې ویلي چې دغه وسله وال پر مرکز لشکرګاه نادلي او کجکي ولسوالیو کې وژل شوي دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د پوستي خدماتو له درکه د دوی عواید زیات سوي دي. د دې وزارت سرپرست شهزاد ګل اریوبی نن په کابل کې وویل چې سږکال افغان پوست تقریبا 800 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي. د پاکستان پوځ وایي په کورمی ایجنسی کې په بمی چاودنه کې 4 پوځیان وژل سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. پوځ په ویلامه کې ویلي خرلاتسي سیمه ته نږدې دغه بمی چاودنه نن سوي ده. د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه کې د بمی چاودنې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 350 ته ورسېد. پولیس ویلې یو هوټل د باندې په یو لارې کې د ځای پر ځای سوي منفجره مواد په پرانی چاودنې کې په لږګونو نور کسان ټپیان سوي دي. بلخوا په کلفرنیا کې د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر 40 ته ورسېد او پلسګونو کسان لا هم ورکړي. دا د امریکا د دغه ایالت په تاریخ کې د اورلګیدنې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. او نن په اتریش کې خلک په پرلماني انتخاباتو کې خپل رائے کاروي. په دغه انتخاباتو کې محافظه‌کارو شیارخي ګوندونو د دغه هیواد د مرکزی کړي اړخي مشرتابه چیلنج کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د کیک بوکسینګ ملي لوبډلې د ټاکلو په هدف سیالي پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي 3 ورځې دوام کوي او په پای کې دیش تن لوبغاړي د کیک بوکسینګ ملي لوبډلې لپاره ټاکل کیږي. دغه سیالي د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په جمنازیم کې ترسره کیږي او د کابل د کیک بوکسینګ لښبېتو کلبونو څخه 113 لوبغاړي پکې ګډون لري. په غور کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نوم د فوټبال سیالۍ په لړ کې د درخشان لوبډلې 15-3 پر وړاندې د لاله لوبډلې ته ماتې ورکړه. د غور د ښځو د ورزشي برخې مسؤل سروناس نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې شپېتو تن لوبغاړو په 15 لوبډلو کې ګډون کړی دی. دغه سیالۍ د میزان په 22 نیټه پیل شوې او سبا د 2 اونۍ به دوام وکړي. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه ریال مادرید 2-1 په پایله سره خطافه لوبډلې ته ماتې ورکړه. ریال مادرید له دې بریا سره 12 امتیازي شو او په مقطعي ډول د لا لیگا سیالۍ د جدول په دوهم قطار کې راغی. د لا لیگا سیالۍ په بل لوبه کې د بارسلونا او اتلتیکو مادرید لوبه 1-1 مساوي شوه. په دې توګه بارسلونا د 22 امتیازونو په درلودو سره د جدول په سر کې ځای لري او اتلتیکو مادرید د 14 امتیازونو په درلودو د جدول په دریم ردیف کې ځای لري. د لا لیگا سیالۍ د نن شپې په لوبو کې مالاګا له لیګانیس، جیرونا له ویاریال او ریال بتیس له والنسیا سره لوبه کوي.
محترم اوریدونکو، د خبرونې لومړۍ نیمایي پای ته ورسیده. اوس هم دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو و عزیزانو خبرونې باورې. تر بیا مو الله مل شه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وای
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار له ولایته د شکر الله ستونزې راخسته ده. د وای سو میاشتې کېږي چې د ښوونکو په امتحان کې د شمولیت فورما اخیستی خو دا امتحان ځنډیدلی دی. دی وایي په همدغه انتظار له نورو کارونو وتلی دی. د ده ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
وروره، ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی ټیلیفون کړی؟
زمانم شکر الله د ننګرهار ولایت روزات ولسوالۍ سهامي تل سره اړیکه نیولې.
څه ویل غواړي؟
زه غواړم دا اوس د ازادۍ سیلې له لارې موږ د امتحان لپاره سبتنام کړی دی او تر اوسه پورې لا دغه معلومات نشته چې امتحان څه وخت دی.
د څه شي لپاره؟
د استادۍ لپاره، د ښوونکي په توګه.
ښه، ستا تحصیل څومره دی؟
زه لیسانس یم پښتو ادبیاتو نه فارغ شوی یم، فاریاب پوهنتون څخه.
کله فارغ شوی؟
دیارلس سو څلور نوي کې.
دغه اعلان د پوهنې ریاست کړی او وزارت معرف کړی؟
دا پوهنې ریاست کړی په تعداد اتنیم سو بستونه را لېږلي او په اتنیم سو بستونو له تقریبا دا لس یوولس زره کسانو سبتنام کړی. دا ټول همداسې تر اوسه پورې بې خبره پاتې دي او نه بل کوم کار کولی شي او نه اوس د دې هم پته مه دي او لا اوسه پورې درک نه معلومېږي چې دا څه وخت به دا امتحان اخیستل کېږي.
ستاسو لیستونه یې جوړ کړل که نه؟ فورمې چې شی درکړو؟
او خپل پرمې راغلی وي، هماغه لیستونه پرمې راغلی وي، په هغې کې زدار او دغه استاد خپلې رشتې په اساس باندې خپله رشته یې معلومه او تحصیل اندازه یې معلومېده او هر څه پکې معلومه، پوره شهرت یې ورکې ذکر کېده.
دغه اتنیم سوه بستونه چې دي دا د ټول ننګرهار دپاره وو؟
او بلې، د ټول ننګرهار دپاره وو. په ننګرهار کې بیا دغه پنځه اویا بستونه زموږ د روزات ولسوالۍ لپاره راغلي. په پنځه اویا بستونو کې بیا په سلو کې پنځه پنځوس فیصدي د وناسې د ښځو لپاره ورکړې ده، دا پنځوس فیصده بیا د نارینه یا ذکرو لپاره.
څومره وخت کېږي چې تاسو دا فورمې اخیستي؟
موږ د سرطان په څلورمه باندې سبتنام کړی او تر اوسه پورې دا اوسه پورې لا درک نه معلومېږي.
تاسو د پوهنې ریاست ته ورغلي یاست یا ولایت ته مراجعه کړې چې څه وایي د امتحان ولې وځنډېدو؟
او د پوهنې مدیریت ته مې ورغلی یم، ریاست ته مې زنګ وهلی دی او هغه ټولو موږ ته پام دې باره باندې خپله عاجزي ښکاره کړې ده چې موږ لا اوسه پورې په دې اړه باندې موږ معلومات نه لرو. تر اوسه پورې پته نشته دی، وزارت موږ ته لا اوسه پورې کوم امر نه دی کړی.
څومره تشویش لرئ تاسو په دې حصه کې؟
موږ په دې اړه باندې بس د خپلو نه تړلي یو کار هم نشو کولی. موږ نه اوس اردو له تللی شو نه بل کوم نظام بخش له تللی شو، ځکه چې دا ملکي وظیفه ده، همدلته کور کلي استاذي ده، بله خوا هم نشو تللی چې وغواړو کوم نږدې وظیفه چېرته لري یا وړاندې پسې لاړ شو. چې همدلته نږدې چېرته په کور کلي کې کومه وظیفه موږ ته پیدا شو، همدلته به نږدې ورته سبتنام هم کړی دی، همدې له به امتحان ورکړو.
کمبود خو شته که نه؟ تاسو ویل چې اته سوه کسان کمبود دي.
او کمبود خو ډېر زیات دی. مخکې ما په خپل همدا ستاسو راپور د ازادۍ راډیو نه اورېدی او په هغې ویل تقریبا زموږ څلوېښت زره کمبود دی د استادانو. په دې څلوېښت زرو کښې دا اوس ډېر ځینې په اکو زحمه باندې نیولي دي، هغه هم بس اکو زحمه استادان همداسې دي چې هغه هم د واسطو او یا ده.
اوس بل کار هېڅ نه لري؟ مشکلات دې څومره دي؟
مشکلات هم ډېر زیات دي که نه، اقتصادي مشکلات سره موږ مخامخ یو روبروي ورسره. اقتصادي مشکل هم ډېر زیات دی، ځکه چې دا اوس زه په یو شخصي مکتب کښې په څلور زره افغانۍ باندې کار کوم. هغې ځای له ځم را ځم او د اول نه ستلس روپۍ زما نه په دې تګ را تګ باندې نیسي. او دلته بل پوله پټۍ هم نشته دی چې په پوله پټۍ باندې، ځکه زموږ داسې سیمه ده چې دلته دغه هم نشته دی، اوبه هم نه لري، رودات ښکلي ده، اوبه نه لري پخې اوبه چې هغې اوبو په خاطر باندې یو څوک ته نه کړ یا کومه فاصله ماصله یا نور کوم فصلونه داسې ترکاري سبزیانې وکړي چې په هغې باندې ته نه د کور د حاجاتې پوره شي، هغه هم نه پوره کېږي په دې باندې.
ستاسې غوښتنه اوس څه ده؟
زما غوښتنه دا د وزارت څخه چې وزارت دې په دې اړه باندې موږ له معلومات را کړي چې دغه امتحان څه وخت دی، که یا اوس اخلي یا وروسته اخلي شي، بس موږ یو بل کار شروع.
ښه، ستا ستونزه به ورسوو د پوهنې وزارت یا د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست ته ورسوو.
مننه، خوشحاله اوسې.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت لویان مجیب مهرداد سره شریکه کړه.
جناب مهرداد صاحب د ننګرهار ولایت نه یو خون کی ټلیفون کړی چې لسانس ده او د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست اعلان کړو چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې خون کو ته ضرورت شته. د وای چې ما فورمې هم واخیستې او دا وعده را سره وکړه چې په دې نږدې ورځو کې به امتحان واخیستل شي، لیکن دا و میاشتې کېږي چې موږ انتظار بسو بیا اعلان نه ده شوی. دې ته ستاسې ویل څه دي؟
زه دوی ته داسې وایم چې مونږ سکال حتما امتحان اخلو، خو تر اوسه پورې د هغه د امتحان تاریخ معلومه نه دي، معین نه دي شوی. هر کله چې د امتحان تاریخ معلومه شو انشاءالله مونږ د رسنۍ سره او د خلکو سره حتما مطرح کوو او د امتحان تاریخ دوی ته وایو، او هم همدا راز دوی تا د فورمې اخیستلو تاریخ هم وایو.
مهردا شپدا وای چې ما فورما هم اخیستې.
هغه کسان چې فورما اخیستلې دي دوی نور فورمې ته ضرورت نه لري، دوی کولای شي چې هغه فورمې سره راځي او د امتحان کارت اخلي.
دا امتحان په څو ولایتونو کې دی؟ په مرکز کې دی او کنه سره سري؟
چې مونږ په برنامه لرو چې دا امتحان واخلو، دا ملي امتحان دی او د ملي په کچه اخیستل کیږي، او انشاءالله چې په ټولو ولایتونو د امتحان د تاریخ اعلانوو او امتحان اخلو.
تاسو ویل دې ته دا دي چې سکل به دا امتحان واخیستل شي؟
حتما سکل امتحان اخلو. دوی انتظار وباسي مونږ ته چې د امتحان تاریخ دوی ته ووایو.
مهرباني، تشکر سر.
مننه.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، و ما اوریدل چې د ننګرهار ولایت د شکرالله په نامه یو کس ټلیفون کړی چې غواړي خون کې شي، او د دې لپاره د پوهنې وزارت له اعلان سره سم د امتحان فورمې هم اخیستي. خو دا اعلان دومره وځنډید چې دی او د دې پشان نور دا طلبې لګڼو کارونه ایستلی دي، او د پوهنې وزارت وایي چې دا انتظار پای ته رسیدلی او دغه امتحان به په روان کال کې واخیستل شي. په دې اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه امتحان به په راتلونکو میاشت کې په ټول افغانستان کې اعلان شي. خوږو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورک دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هلی ومني. یو ځل بیا دا اونۍ داسې پیغامونه را رسیدلې چې په هغه کې د ځینو کسانو په اړه معلومات خپاره سوي دي چې له خپل کورنۍ څخه ورک دي او نورو دوستانو پیدا کړی دي، او د هغوی په اړه مشته پیغامونه راستول دي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځئ، د ازادي راډیو دغه خبرونه را سره ووري، کېدای شي ورک مو پکې پیدا شي.
زما یو زوی دی چې په نامه دی، یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی، د ګډ نه سلام افغان خوری دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم احمد دی، د هلمند ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد عیسی دی، یو وی لالی دی، یو محمد ویس ورور، دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورک دی، دا شپږ دی چې ورک دی. د دې په هکله که تاسو معلومات یا بل څه ته یا ما ته یې حال او چې خیر خیر.
السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت خزاب ولسوالۍ نه عزیز هم دلته. یو ښځه ده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت دا تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په خزاب ولسوالۍ کې ده. نو که هر څه یو خپلواني موږ سره ډېر رابطه وکړي. سلام
رادیو ازادي کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دی، ما یو زوی دی عمران په نامه باندې ورک سوای ده. پرون په تل نیمې بجې باندې دي تاسو د رادیو ازادي د پښتو لارې څخه یو نفر تاسو ته اعلان درکړای وو چې عمران نامه نونس کلن شل کلن الک ده، کنداری زبه کوي، عمران نومیږي. له ما سره دا وکاله 8 کاله کېږي، له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر ما ته معلومات را نکړل لته محترمه څه خوایش کوم په داتنی مو بوجود اعلانو دی پښتو د عمران په نامه سره دا کس سره ده د خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د شبرغان د ولایت د جغسای څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغ و غلطن خواهش کوم چې دا د ما زوی د لتا چې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار د ولایت سره سای سره په هډی کې اوس ما ته یو څنګه ولی چې ولې یو کوچنی ورک دی چې د نوم یې آیت خان دی د پلار نوم یې د نوم آیت خان دی د پلار فیوبل چې ما ته ورنګ ولی چې د پلار نوم یې سمې ولادي کار څوک وایي چې دا شمیره ځان سره وساتي او ما ته دې په دې شمیره ورنګ وي سپر و سپر درنه اته و یو 15 شفر.
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری وسوالی څخه د ازادي رادیو کارکونکو ته اورنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. ورسره تر سلام یو دوست اګریشل څخه اړیکه نیولې و. دوی وایي چې زموږ سره یو ورک ورو دی د ولیجان په نامه دی. یو دغه ورو که زما غږ اوري بلاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي خپل شرینی ترلاسه کولی شي. یو پار اووه سوه اته نوي پنځه سوه دوه اتیا دوه سوه اته څلوېښت بله شمېره صفر اووه سوه دېرش درې سوه دوه اتیا شپږ سوه اتیا یا خپل نمبر موږ ته راکړي. د راډیو د کارکوونکو څخه مې هیله کېږي چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام با احترام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0042022112145.
دوستان اوس به هم تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښې لټوي.
الو السلام علیکم. زه لال محمد یم د هلمند ولایت خمس سال سره اړیکه نیولې. زما یو دا کازوی دی سجا خان نومېږي کورې په پساو کې دی. دا ګردۍ ځوان دی. دا یو دوې اوتې کېږي چې نادرکه سوی دی. کار چاته په دغه سجا په هکله معلومات یې په دغه شمېرې دی زنګ وي 0028 201 203. وسلام.
څنګهول په نامو یو الکو راک دا او د مرجان زوی دا چیرې له هغه د کندهار ولایت ما دې ټلیفون شمیره دا پیپر اویا سلور او درنی 225 یې شمیره ما ته تماس ونی. وای په امان.
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما ته سره د ادمن فرفقا خار په اړیکه نیولې ده. مر دا کا زی دی چې نوم یې ورای دی دا ورته کار کوي چې ورته د عبدالقدس زی دی د قدیم دی او د موکین وراره دی. یو کدا هر چا سره معلومات چې او موږ سره د پردغه شمیره باندې اړیکه ونیسي 0030 9 1 15 5. بیا تکراروم 0030 9 1 15. سلام علیکم.
بجا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور رحمۃ اللہ اند ناستاج نا پیغام دا دې زما یو کار ورته ته زګول په نامه میږي. اره و ته کمال ما په دغه شمیره سره زموږ سره اړه کوي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه وړاندې کوم آزاد راډیو ته. جاوید جان د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې ما پرې واخور خدای دې وکړي چې موږ پیغام ثبت کړو نه شریکي څو څو وارې مو پیغام پرې خودو ورکو عزیزانو پروګرام ته نه شریکي ستانه پدرانه خیله او تقاضا کوم چې موږ پیغام څو څو وارې نه شریکي. جاوید د په چراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې ما په ځلغنی د ترور زوی مې د اوه کاله کېږي کور ته بېدرکه شوی دی. که چا سوي دوستانو ملګرو ته او یا کوم ځای بندي وي نو مونږ ته د پلان د شماره اړیکه ونیسي. پرې با خورتانه به څو څو وارې معذرت وغواړو چې مونږ پیغام بیا بیا نشر کړي. بس که چېرته دغه ورک مونږ ته په ګوتو راشي. ډېره مننه ازادۍ راډیو نه یوه نړۍ مننه مخم
بلی. السلام علیکم. دغه زموږ پیغام دی وروره جلال محمد په نامه باندې درې کاله کېږي چې د ځونډۍ نه اویس خا نه در اخیست سوی دی. د محمد میر اکا زوی د هغه نور ورور که چا پیدا کوي هر څونه شیرینې چې غواړي موږ یې ورکوو. دغه زموږ لمبر دی 02-02-08-15-00-03-6. که دغه لمبر زموږ سره تماس ونیسي که هر چا پیدا کړي موږ د شیرینې ورکوو.
بلی السلام علیکم. احمد جان حکیارم د هلمند ولایت د کلایب سوسیدن څخه څخه زنګ درتوال زموږ یو دوست چې د سردار محمد فنامه دی درو کال راهي شورکتي کچیر زما واز اوري د شمیره ته زنګ وي او یا کني مدارون نمبر ته زنګ وي 01-03-05-15-28 مننه. په پامان.
السلام علیکم. زه خدای دا درمانی یم. زما یو ورور ورک دی د سرجان په نامه دی. چار چات یې په دغه عقله معلومات یې یا دی خپله زموږ غږ اوري. په دغه شمېره دې زنګ ووایې. یې په 1-03-15-15-15.
السلام علیکم. دا زاوی راډیو کارکونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام. زما یو وراره دی دغه د روژې رئیس نه درکه دی. نو که هر چاته دغه پاک لمرمات تقریبا د 15-16 کالو په شاوخوا عمر لري. نو که هر چاته معلومات دي زنګ تماس ونیسي. اړتیا دی زما غږ اوري. زما دغه تلیفون شمېرې ته دې زنګ ووهي. 0-01-03-01-01-03-01-03 شماره یو ځل بیا تکراروم. 0-01-03-01-01-03. آزادۍ راډیو ته یو جان مننه او سلام.
میرا وټول شایسته اوریدونکو ته یو ځل بیا 0-02-02-02-15 وسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام.
بلی زه اسدالله د هلمند ولایت څخه ستاسو ټلیفون درکړ شوم. زموږ یو د اکاز چې په هلمند په ولایت په مرجع ولسوالۍ کې نه درکړ شوی چې یې محمود او یو بل ور سره دی لال محمد نومیږي. که هر څوک په خبر یا په خبر وي نو خو زما د دې په دغه نه شمېره باندې موږ ته زنګ وکړه. 0-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03- یا بدش مرست که پروسو دوار پروسو دوار پروسو دیگر پروسو او ده شیرینی لری یو لکب پانی.
بله السلام علیکم رحمت الله و برکاته. زمانم پر دا جنده درشگرگاه سخم علیکنه ولده
زما یو اکان چې محمد شاه نومي تقریبا د درس کال عمر لري د ردالي ولسوالۍ څخه ورکس نادرکه شوی دی. سهار مسلمان ورور ته معلومات وي او یا هم درک لري، نو مهرباني له مخې له دغه شمېره سره اړیکه ټینګه کړئ او یا دې هم د حاجي فضله خان اکا کلي ماته کې درس ته راولي. نو د اړیکې شمېره وایم 0015 1350 شپږ سوه اویا او 0800 شپږ اویا 03. یو ځل بیا د تلفون شمېره وایم 0015 1350 شپږ سوه اویا او 0800 شپږ اویا 03. مننه خیر.
السلام علیکم، زه شینوار د دیبالا د ولسوالۍ محمد عمر نومیږم. زما زوی دی سید عمر نومیږي، په عمر به 15-16 کاله دی. دا سر یې نیم سپین او نیم تور دی، عصبي تکلیف لري او دا 2.5 میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی دی او هېڅ په پته یې پوه نه شوم. نو که هر چا ته دې معلومات او پته یې ما ته دې په دغه لمبر تلیفون ووایي، زه به لمبر ورته ووایم: 0-4-4-9-6-3-0-3. عصبي تکلیف لري او په اصل کښې شینوار یم، اوس اوسم په جلال آباد کښې. زه ډېر غریب سړی یم، بخشش مخشش یم، دا خلک یې وایي او ما سره نه شته چې بخشش مخشش ووایم، خو چې هر چا وکړه خدای به اجر ورکړي راته پیدا کړه په مخه هم ښه.
بلی السلام علیکم، زه ګل احمد د هلمند ولایت د نادری ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 3 کاله څه بالا کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی. موږ د ده د ژوند یا د مرګ په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې دی په خپله غوري یا یې نور څوک پېژني، نو مهرباني دې وکړي په دغه لمبر دې و ما ته زنګ ووهي: 0-10-23-6-9. لمبر یو ځل بیا و: 0-10-23-6-9.
سلام علیکم، زه زین الله اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. بعد سلام، زما دا عرض چې زما ورور سمیع الله نومیږي، د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ سمیع الله نومیږي، د ملا سعدالله خوند زوی ده. یو کال کېږي چې په ایران کښې وایي، اوس یې 14 ده، عصبي تکلیف ورته تېر شوی دی. کله هر چا ته معلومات وي یا هر چا ته معلومات وي، موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووایي: 0-10-23-9-6-9. بله شماره ده: 0-10-23-9-2. بیا 28. که هر چا ته د سمیع الله معلومات وي، ادري خروش کښې کېږي، په ایران کښې دا مشکل ورته تېر شوی دی، موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. اوله شمېره 0-10-23-9-6-9. دومه شمېره د شمېره بیا دغه ده: 0-10-23-9-2. که هر چا ته معلومات وي په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي. انشاءالله هر څو جایزه انعام چې غواړي موږ بیا ده ته ورکړو، خدای کول. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه جیلانی الکوزی د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه د سرپتماس کښې یم. ډېره بخښنه غواړم، دې راډیو ته خیر، زما دغه هیله ده چې موږ دغه پیغام ثبت کړي. زموږ د اکا زوی د وري په نامه چې د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د ملاقدس اخوندزوی د عبدالصمد په څېر لمسی دی، دا 3 کاله کېږي چې په 8 کاله کېږي چې درک یې ورک وي، چې معنا مرد یې که ژوندی دي. نو ډېره هیله لرم که هر ورور ته معلومات ته په دغه شمېره دي له موږ سره اړیکه ونیسي: 0-50-59-1-34.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایم. پس له سلام علیکم پیغام لرم چې زموږ یو عاجز ورک شوی دی، د عبدالله اکا زوی دی، نعمت الله نومېږي، د حاجي موسی اکا لمسی دی. هر چا ته چې معلومات وي زموږ سره دې په دې اړیکه شي، په دغه شمېرو تماس ونیسي. د مسلمانۍ په حیث چې زموږ سره په دغه شمېرو تماس ونیسي: 0-9-4-8-1-0-8-4-9. د تلیفون بله شمېره: 0-9-3-0-2-9 15-2 هر چاته کده دغه مسلمان ورور صحیح معلومات وی مستج معلومات راکی.
السلام علیکم آزادی رادیو کا کوم کا ورزم کده سلام نو وای مزمز یو ورک دوستی کی د مرزا تنم نیزی ول سال عمر لری قهر ورور درک لری خپل دی دا پیغام اوری موسید په انده غشماره باندې زنګ وی چې پر وسو اته اته اتیا ټول دیر نسل هیش یو جهان مننه.
السلام علیکم زه میرزالی معلم د ننګرهار د ولایت نه در سره په تماس کې یم. زه اتیوم کال کې تقریبا اووه اته کاله وشو چې زما یو زوی د پرویز په نامه د اسکی مینې اصلي اوسیدونکي ملي اردو ته جلب شوی و او د کندهار په ژیړۍ ولسوالۍ کې او تر اوسه یې هېڅ نه د مولې او نه د ژوندي درک شته دی. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه مې دا خواهش دی چې دا زما پیغام څو ځلې نشر کړي او وزارت دفاع ته هم لاړم او زما د زوی د مولې او د ژوندي درک ونه شو. دا زما پیغام که څوک اوري یا چا ته معلومات وي نو زما په دغه شماره دې ما ته خبر راکړي. والسلام.